پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې مو دغه راپورونه درته راټول کړی. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لمړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې. د بشري حقونو له یو فعال پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خواو څه اغیز درلودلی شي. په کونړ کې د اوبو رسولو له یوې لویې پروژې اوس څوک ګټه نشي اخیستی.
نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپلو بچو پورې خلک حیران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترینګلتیا پیل شوی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. میر احمد ساپای تخنیکی چارې مختوړي. مخک تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه ووایي.
یونامه خبرداری ورکړی چې که طالبان حمله بندې نه کړي نو د ملکي افغانانو د تلفاتو شمیر به په بېساري ډول زیات شي. د امریکا یو مخکښ جنرال د افغان ځواکونو په ملاتړ د امریکا د هوایي حملو د دوام ډاډ ورکړی او یو چینایي چارواکی وایي امریکایان د ده هیواد ته د یو خیالي دښمن په سترګه ګوري. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې ساري لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه په یوه خبر پاڼه کې چې نن د زمري په څلورمه نیټه خپره شوه، د روان 2021 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو راپور خپور کړی او ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی، د یوه کال په ترڅ کې د ملکي تلفاتو اوسنۍ شمیره ښایي تر ټولو لوړه وي. د یونما په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1,695 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3,245 نور ټپیان دي. په راپور کې یادونه شوې چې افغان ځواکونه او دولت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکي تلفاتو عاملان دي. د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې د یونامه مشرې د برالاینز په یو بیان کې ویلي چې که د تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو بهیر ونه درول شي نو په بېساري شمیر ملکي افغانان به مړه او ټپیان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر په وروستیو پړاوونو کې دی. جنرال مکنزی چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل
متحدو ایالاتونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایی حمله زیات کړي دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي نو موږ به د خپل دغه ملاتړ کچه په راروانو اونیو کې نور هم زیات کړو.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی او یو شمیر ولسوالۍ هم نیولې دي. جنرال مکنزی ویل چې د امریکا پوځي لوجستیکي ملاتړ به د اګست په 23 له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له پوره وتلو وروسته هم دوام وکړي. لسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون یک شنبه په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. سلسله علی خیل شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته خوشې شوه. له دې پیښې وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترینګلتیا لا زیاته شوه چې په نتیجه کې افغان دولت سفیر نجیب الله علی خیل او خپل ټول ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. لدې مخکې په افغانستان او پاکستان کې هم د سلسله علی خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې شوې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شي فانګ نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن ته وویل متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د شر په توګه چین معرفي کړي او زیاته کړه چې دا چلند باید بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي شي او میرمن شرمن له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل امریکا د خپلو ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له دې چې واشنگټن په هنګ کانګ کې پر دیموکراسۍ پلوه معترضانو د پیکینګ د فشارونو له کبله پر چین ځینې بندیزونه ولګول، په ځوابي اقدام کې چین تیرونی د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز یو شمیر نور افراد او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لست کې شامل کړل. په تونس کې د سیاسي بحران له زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د هیواد صدر اعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. د ولسمشر سعید سیاسي مخالفانو دا اقدام د کودتا هڅه بللې. ښاغلي سعید پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې حکومت به د نوي صدر اعظم په مرسته خپلو چارو ته دوام ورکړي. په تونس کې د اقتصادي بحران، انفلاسیون او په کووید 19 ناروغۍ د مړینو د شمیر د زیاتېدو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه زیاته شوې ده. د ولسمشر سعید له اقدامه څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه وکړه. ولسمشر سعید ویل چې د اقداماتو هدف د تونس خوندیتوب دی او زیاته کړه چې د پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې مشروع ده. او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې لمخې د روغتیايي کارکونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د دې نوي قانون لمخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیايي جواز ولري. د بدلونونو وروسته له هغه راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول شویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطحه خلکو مظاهرې وکړي. د ولسمشر ایمانوئل ماکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسیلې په توګه وکاروي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که تر پای را سره پاته شئ د راپورونو تر څنګ درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د اقتصاد او سوداګرۍ پر بازار څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونې د سر تودې موضوع ته. ملګري ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوې، خو طالبان بیا دا راپور یو اړخیز بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
یوناما د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خپرولو سره ویلي که روان حالت دوام وکړي روان 2021 میلادي کال به له 2009 کال راپدې خوا تر ټولو خونړی کال وي. یوناما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي د 2020 کال د لومړیو شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 40% سلنه زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون میاشتې تر پایه پورې 15130 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په دې کې 1,495 کسان وژل شوي او 3,245 نور ټپیان دي. یوناما په خپل راپور کې د ماشومان او میرمنو وژل د اندېښنې وړ بللی دی. ویلې په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې، هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبلې ډېر مسؤلیت چې 46% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. یو نما لیکلی چې له 2009 کال چې دا بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک ثبت او سند پیل کړي، دا لومړی ځل د نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوې. خو طالبان بیا د یو نما دا راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې وایي ځبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ملکی تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد وایي د ملکی وګړو په برخه کې تلفات د طالبانو له خوا نه بلکې د جګړې مقابل لوری دی. افغان حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضر شي. د یونما په باور کې د جګړې دواړو خواوې فکر کوي چې جګړه د ستونزو حل لاره ده. دغه فکر پرته له افغان وژنې بل څه په میراث نه پرېږدي.
و موردل چې ملګری ملتونه وایي تیر شپږ میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. دا راپور په اوسنیو شرایطو کې په څه معنا په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې په ډګر کې د تیرو کلونو په څیر بهرنیان یا بهرني ځواکونه هم نشته. د دغه موضوع د تحلیل لپاره دا مهال سټډیو ته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وصل شوی دی. لال صاحب، ستړي مشي که په سر کې اوریدونکو ته دا وایي چې دا راپور په دې شرایطو کې په څه معنا او د جګړې پر ښکېلو غاړو باندې څه اغیز درلودلی شي؟
سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته په خوښنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وای. او د دغه هوکړې سره سم باید د بین الافغاني خبرې شروع شوې وای، او چې د امنیت لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړۍ ته او خلکو ته په مال زیانونو اړولو ته د پایتکې خودل شوې. خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړی کچې ته رسیدلې ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلې ده چې ورسره په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې دا هغه خپل آخري حد ته رسیدلې ده، چې موږ په تیر شل کلن تاریخ کې د دې سارې نشو پیدا کولای. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده، او جګړه هیڅ کله نشي کولای چې دغه غمیزو ته د پای ټکی
لال صاحب او بخې غږ مو یو څه کیفیت ښه نه شو، کله مو ځای تغییر کړئ. او زما پوښتنه کاوره یم، دا وایي چې دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغیز وکړي، او کنه دوی به د تل په څیر خپل عملیات ته دوام ورکوي او ملکی مجبور لپاره رامنځته کیږي؟
منګه کتیر ته ګورو، خو پر اټلونکی کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستی وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود دې چې د جنگ ښکېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي؟ نو موږ د دې امید نشو کولای، ځکه جګړه او تاوتریخوالی په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. که چېرته تاوتریخوالی کمیږي او جګړه ورسره کمیږي، نو طبعاً هلته به د ملکي مرګ ژوبله هم راکمیږي. خو که چېرته جګړه زیاتېږي، نو طبعاً هلته به ملکي مرګ ژوبله هم ورسره زیاتېږي. خو د دوی په ارادو کې تر اوسه پورې څه نه لیدل کیږي. د سولې لپاره چې دوی کوم څرګندونې کوي یا کوم ژمنې کوي، هغه هم یوازې سمبولیک بڼه لري. او تر اوسه پورې چې په تېر یو کال کې کومې بین الافغاني خبرې شوې دي، دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنی باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وي شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکی مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه ولوره شوی خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاریخواله هم زیات شوی دی چې دا د ملکی خلکو تا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی. نو په دې وجه باندې خلک اوس که د سولې نوم ورته اخلي دغه نه هم نفرت لري.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څخه یې وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري. دوی د 2009 کال نه راپه دیخوا د معمول مطابق د کال څلور راپورونه خپروي چې روبار راپورونه دي او منځمهاله راپور دي او د کال اخري راپور دی. دا د دوی شپږمیاشتنی راپور دی چې ملګرو ملتونو خپور کړی دی او تیر کال په عین وخت کې دوی راپور خپور کړی او هر کال په دغه وخت کې دوی راپور خپروي. خو په دې راپورونو له مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوې دي او دا چې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې که طالبان واقعا رښتونی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو، د بشر د حقونو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولدک کې بې طرفانه او آزادې څېړنې سر ته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نوي تر سره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغسې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي یا په خواله رسنیو کې کیږي. خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړې پیښې څېړنه وکړي. او همدغسې تاسو ګوري چې په مالستان کې په د غزنی ولایت په یو ولسوالۍ کې هم ورته ادعاوې تورونه شتون لري. باید د ټولو هغو پیښو په اړوند باندې چې مخالفین یا دولت د یو د خپل بام واوري د بل په بام باندې غورځوي، نو دې ته اړینه ده چې په اړه باندې نورې څېړنې سرته ورسیږي، بې طرفانه څېړنې البته، او حقیقي راپورونه د ولس او د جنگ د قربانیانو سره شریک شي او نړیوال هغه ادارې چې په دې اړوند باندې مسؤلیت لري چې هغه د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ده چې هغې لاس په کار شي تر څو پورې عاملین ونیسي او د قانون په رڼا کې هغه د خپل کړي عمل سزا وګوري.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال و چې د یونما په شپږ میاشتني راپور او د ملکی مرګ ژوبلې پر څرنګوالي غږیده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، 25 دقیقې او نیز بحث هم درته لرو. خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان په لویدیز کې د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د ترکمنستان هیواد او د افغانستان د چارواکو د پرلپسې غوښتنو وروسته تیره شپه نه وخته د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو.
اره خلاصه سوی د 15 انکر تیل او دوش موټر غاز او نو موټر کود راغلی دی وارد سوی دی، یعنی لاره پرم خلاصه ده. او نن هم احتمال شته چې در لس واګونه وړه او دولس واګونه غنم هیواد ته راوړي.
دغه بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پایله کې د سوداګریزو کارونو پر مخ تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد پر یو شمېر بندرونو د طالبانو بریدونو د خوراکي او سون توکو بیا لوړه کړې ده. خو د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به د طالبانو ټغر په ټولولو سره یو شمېر هغه بندرونه چې تر اوسه د دغې ډلې په واک کې دي د تجارتي کارونو پر مخ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د اوړو، غوړیو، وریجو، ګازو او تیلو بیه د هیواد په بازارونو کې لوړه شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. په هیواد کې سلګونه جریبه کروندګرو ته اوبه برابرېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل دوی هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سلګونو جریبه کروندو ته اوبه برابرې کړي. ټاکل شوی چې د دغو کروندو اوبه د 15 زیرمو د جوړولو له لارې برابرې شي. دغه زیرمې د لوګر، غزنی، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګو په ولایتونو کې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی چې دغه زیرمې په راتلونکو دریو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.09 افغانۍ.
او سمخه لدی چې کورونه یو مسایل ته ادامه ورکو، یو نړیواله او سیمهیزه موضوع را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی دی. دا داسې وخت کې چې د سایبری امنیت او په هانګ کانګ کې او د غراس شینجنګ کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لورو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خواته روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل انداورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیفنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن ته د دوشنبه پورې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څل کبل چې ویل کیږي د شینجن ایالت کې یو میلیون غوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي، لنډیوالو انتقادونه په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د انلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجینګ دا تور ملګو چې د هکرانو او نورو سایبری بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شیفنګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې پاړه په یو بیان کې د فینګ لخلی ویلي خای هله دا وی چې د چین په شریر خودلو به امریکا د خپل جوړختی ستونزو یو سپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ لخلی زیاته شوی امریکا باید خپل ناسم رهبری شوی ذهنیت او خطرناک پالیسی بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلي. تیرونی بیجینګ د امریکا د سوداګرۍ پر پوخانی وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجینګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نور څېړنې وکړي. لوېدی سیوادونه چین په دې برخه کې هم د خندونو په جوړولو تور نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمن شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړپوړی ډیپلوماټ ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نو مولې تر هغه وروسته چې جو بایدن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړپوړی امریکایي چارواکی د چین ته سفر کوي. تمدا چې د وینډی شرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین راتلونکي ونې سنگاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې د ډیپلوماټیک فعالیتونو خې چې د امریکا متحده ایالاتونو په سیمه کې داسې محل خکېلتیا ذاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او غیظ وننګي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمو خپل آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 او په اکثرو لوی خارونو کې
د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. په کونړ کې د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی پروژې څخه څو ګټه نشي اخیستلې. دا د کونړ په مرورې، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د لمریز برېښنا په مټ لسین څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. خلکو د همدې پروژې په هیله په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل، خو اوس هغه ټول د اوبو د نشتوالي په وجه وچ شوي. یاد پروژه د کرنې او مالدارۍ چارو وزارت لخوا پیل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو 45 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړ چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچ شول.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکړل، جوار مو سو، حتی دا چې خلکو نیلګي کې نیولي و هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی جاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې جاره خلاصه کړي. بیچاره ولس ته غریب خپل رزق پورې، خپلو بچو پورې خلک حیران دي. دغه کم پرزې چې ورته د انجن دپاره لګېدلی دي د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شاهنواز وای حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت پزموکو کې کښتونه وکړل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
مونږ ټول ولس ورته کار وکړو، جوار مو کړل، تخمونه مو واغستل، سر مو واغستل، د ټریکټر مساری په ورتلل، او په دې امید باندې چې دغه زمونږ پسلونه به کیږي، یو څه بلاست راځي، یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاست راشي. خو متاسفانه د اوبو سیستم چې و غیر فعال شو د شرکت د خوانه.
د خلکو پر خبره کې په دغه 1.5 میلیونو افغانیو په مروري ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو لیوي خوابي ګټه دوامدار وه، او له بلې لوري به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېرې پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپه وای دوی یاد پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړی و، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دی لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریز برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یاد پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوی حل شوی پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږه مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړي ده، او مکتوبی خبر هم ورکړی ده چې د دې برابر د ثانی تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملا تسلیم کی، او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکی. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خروغ شبکې به تسلیمي، د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تروسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداري ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړن حالت کې پرتی دي. د کرنې او مالداري ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلی، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره به وای چې له یادې پریکړې خبر نه دي. خلک وای په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 1.5 میلیونو افغانیو د پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه کړي د ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له همدې سره ورورو د دغه خبری خبرونې د راپورونو پایتا په نګدې کې د شپلو په کابل کې 12:30 بجې دي. اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز اورو چې احمد تکلی در اوروي.